ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بیا هم په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر 15 بجو ده، دا هم خبری خبرونه ده، خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 15 نیټه ده، د 1390 هجری لمریز کال، نن د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 15 سره برابر ده. نن د افغانستان په ولسي جرګه کې له کابل او پکتیا کامیابو وکیلانو د جمهور رئیس او د ستر محکمې د رئیس مخته د خدمت لوړه وکړه. په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو. نور رپورټونه به تر خبرونو وروسته درته وایو. اول به ورسو سالی محمد سالی ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل درته وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سوو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سویو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې تیره شپه اعلان سوې چې 33 کسان په نهایي لیست کې راغلي. دغو بریالیو اعلان سویو وکیلانو نن د ولسمشر غنی په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه په ارګ کې د لوړو مراسمو ته په خبرو کې وویل:
فصل دینا انشاءالله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولست باندې باور کړی دا مهم بنسټ به لکه چې اساسي قانون ویلي دي خپل کلیدي وظایفو باندې به تمرکز کوي او د افغانستان د خلکو اعتبار به تاسو بیرته ګټي.
د کابل د نهایي نتیجو اعلان و میاشتې وځنډید. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د 215 اتل قل اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسان ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو غوښتل دغه ولسوالۍ ونیسي خو امنیتي ځواکونه یې په وړاندې مقاومت وکړ. د دې په خبره وسلوال وروسته د ډیورند کرښې بلې غاړې ته اوښتې دي. ښاغلی عیسی زیاتوي چې سیمې ته هوایي او ځمکني ځانګړي ځواکونه رسیدلي.
دښمن ته درانه مرګ ژوبله واوښته چې لس تنه یې وژل شوي او لس تنه یې ټپیان شوي دي. دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو شمېر یې تر هغوی کم دی. اوس هم په شملزو کې د امنیتي ځواکونو او پاکستانیانو ترمنځ چې د کرخې په هغه بله غاړه کې دي جګړه روانه ده.
د 215 اتل قل اردو ویان وایي چې پر شملزو ولسوالۍ د کرښې له هغې بلې غاړې پاکستاني پوځیانو هم د هوانونو ډزې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو خبرونو په اړه څه نه دي ویلي. په بامیان او ارزګان ولایتونو کې په لسګونو روغتیايي کارکوونکو کاري اعتصاب پیل کړی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بامیان په پنجاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې شاوخوا 40 روغتیايي کارکوونکو د معاشونو د کمیدو په اعتراض اعتصاب کړی دی. یو اعتصاب کوونکي ویلي چې پخوای معاشونه 2000 افغانۍ ته رسېدي خو له کله چې ای کی ایچ ایس مؤسسه په بامیان کې د صحی خدماتو مسولیت واخیست د دوی معاشونه لزر افغانیو ته رقم سیوی دي. بل خو د ورزګان د ولایت روختون ډاکټرانو هم کاری اعتصاب پیل کړی دی. دوی چې نن سهار د روختون مخې ته راټول سیو شکایت کړی چې پوره حقونه نه ورکول کیږي. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکونکو د لیراغ څخه ووځي. د امر په داسې حال کې دی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ زیات شوی. د امریکا سفارت نن په ویلامیا کې ویلي چې دغه امر هم د سفارت او هم د کوردستان د کورواکي سیمې په مرکز اربیل ښار کې د قونسلګری پر کارکونکو د تطبیق وړ دی. په دغو دواړو دفترونو کې د ویزو خدمات د لنډې مودې لپاره ځنډول سوي دي. په ویلامیا کې ویل سوي د امریکا حکومت په عراق کې امریکایي ادباو ته اجل خدماتو برابرولو ظرفیتونه محدود کړی دي. په بغداد کې د امریکا سفارت تیر یک شنبه امریکایي ادباو ته سپارښتنه کړې و چې په عراق کې د سفرونه نه کوي. علت یې په دغه هیواد کې د کړکیچ زیاتېدل یاد سی وو، خو د دغه خطر د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه و ورکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. دغه ادارې ویلي په ایران کې دي د منتقدو رسنیو له ځورونې ډډه وسي. په نیویارک کې د ایران د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې پرون په یو اعلامیه کې وویل د ایران حکومت باید سمدلاسه اجازه ورکړي چې صدا بیرته خپلې خپرونې پیل کړي او د رسنیو د سانسور له هڅو د لاس واخلي. تر دې درې ورځې مخکې د ایران یوې محکمې تر نامعلومه مودې د دې اونیزې د ځنډېدو حکم ورکړ. د کلتور او رسنیو محکمې د خپلې دغې پرېکړې په اړه پوره وضاحت نه دی ورکړی، خو افراطي ورځپاڼې کیهان په یوه مقاله کې پر ساده اونیزې انتقاد کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ د اصلاح غوښتونکو په خوله منعکسوي. محلي رسنۍ وایي محکمې دا حکم ځکه صادر کړی چې ساده اونیزې یوه مقاله خپره کړې وه او په هغې کې د امریکا او ایران ترمنځ په لوړه کچه د کتنو غوښتنه کړې وه. او فیسبوک وایي له تاوتریخوالي ډکو ویډیوګانو د خپراوي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط محدودوي. دغه شرکت وایي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د مارچ د 15مې د حملو د ویډیوګانو په څیر د تاوتریخجنو ویډیوګانو د خپرولو د مخنیوي په هدف دا کار کوي. د فیسبوک یو مسؤول ګای روزن نن وویل چې په نیوزیلند کې سوي حملې او په ژوندۍ بڼه د ویډیو خپرېدو دغه شرکت پر خپلو خدماتو بیا کتنې ته مجبور کړ څو چا ته د زیان رسیدو او د کرکې خپرېدو لپاره ورڅخه استفاده ونسي.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د تاسو د ازادي راډیو خپرونه اورئ. په دې خبرونه کې به واوري چې په د افغانستان په نوي ولسی جرګه کې د کابل او پکتیا کامیاب وکیلانو نن پارک کې د جمهور رئیس او د افغانستان د ستري محکمې د رئیس په وړاندې د خدمت لوړه وکړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته وویل
فصل دین ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولست باندې باور کړی دا مهم بنسټ
په دې خبرونه کې همداراز تاسې اوري چې د پل چرخي په زندان کې یو شمېر بندیان ادعا کوي چې د زندان مسؤلین پر دوی باندې تجارت کوي.
زر روپو موبایل راوړي په اته زر روپۍ راشي بل پلا راشي ګري تراشي کې پر بل بیا را باندې خرڅي ګرد پرسنل دا کارونه کوي.
په دې خبرونه کې همداراز تاسې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ویندوی څخه اوري چې ولې په روغتونونو باندې وسلوال حملې کوي او دوی څنګه خدمات کوي.
روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته دیدون دینه چې چیرې موقعیت لري په کوم ژبه خبر کوي سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات دي حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د بشري حقوقو اونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خبرو. خو اول رپورت مو د افغانستان د ولسی جرګې د نویو وکیلانو د لوړې مراسمو د نن د افغانستان د نوی ولسی جرګې کې د کابل او پکتیا څخه د کامیابو وکیلانو ډلې په ارګ کې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس د افغانستان د ستري محکمې د مشرانو او شمېر نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو مخې ته د خدمت لوړه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس هغوی ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو دومره لوی ځنډ د په وینا په دیموکراتیکو نظامونو کې یوه لویه فاجعه وه چې بیا به تکرار نسي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
له او میاشتو ځنډ وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د وروستیو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو بهیر هم بشپړ سو. افغان ولسمشر په ځان سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولي او پړای د انتخاباتو په پخوانی کمیسون ور اچوي. محمد اشرف خنی چې د چهارشنبه په ورځ د کابل او پکتیا ولایتونو د نویو بریالیو وکیلانو د لوړې په مراسمو کې خبرې کولې ته مو خو د چي د ملي شورا او لسمه دوره به یو روخانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو پیس مبارکي درکو، اما خاصه مبارکي دادم چې نن د افغانستان ولسی جرګه تکمیل شو. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي. خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسیون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په دغه انتخاباتو کې د کابل ولایت وروستۍ پایلې پرون د انتخاباتو د کمیسیون لخوا اعلان شوې. د افغانستان د ولسی جرګې د درالانشا رئیس د کابل ولایت د وروستیو پایلو د اعلان د هرکلی ترڅنګ وایي چې سبا به دغه جرګه عمومي ناسته ولري. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل عمومي غونډه به د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره پریکړه کوي.
سبا ته به موږ عمومي مجلس لرو، نو مجلس به پریکړه کوي چې سبا به اداري پلاوی سبا ټاکي او کافي پورز به کوي. هغه د مجلس صلاحیت ته سبا ته موږ عمومي مجلس لرو کا پریکړه په دې وکړله چې امدانن ټاکنې کوو، نو د دوی ترمنځ به ټاکنې ترسره کیږي. خو خوشحالي خوشبختی زیاده ده چې ټول د ولسی جرګې 250 غړي پوره شول.
ښاغلی ځاځی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل سوی وه د تیرې شنبې په ورځ د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو لپاره انتخابات ترسره سي، خو د کابل ولایت هغو وکیلانو چې نمونه یې په لومړني لیست کې راغلي وو د ملي شورا د ودانۍ مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې د دغو انتخاباتو او شورا ته د وکیلانو او سناتورانو د ننوتلو مخه ونیوله. په ورته وخت کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی ویل چې له دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي او له قانون سره سم د دغه ولایت پخواني وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نشتون یوه خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسیونه یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریز کال د میزان په شپږمه نیټه سره کیږي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسی جرګې د وروستیو پایلو له بشپړ اعلان هرکلی کوي او ټینګار کوي چې کمیسیون به د جمهور ریاست انتخاباتو چمتووالي ته بشپړ پام واړوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نیکمرغه وروسته له و میاستو نه کمیسیونونه وسوی کولی چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې یې درلودې. څو ځل شمېرنې وسولې، بیا دا پروسه لغوه سوله، یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تر اوسه هم ځواب نه دی ورکړی، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو. نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په قرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پیل وکړ.
ټاکل شوی چې له مخکېنی محل ویش سره سم سبا د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل سي، خو په کمیسیون کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه بهیر سبا نه بلکې په ځان پیل سي، خو سرچینې په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
په افغانستان کې د انتخاباتو او د افغانستان د ولسی جرګې کې د کندهار، د کابل او د پکتیا د کامیابو استازو د لوري د مراسمو په اړه تاسو رپورټ واورید. تاسو که غواړئ په دې پوسی چې له کابل څوک د افغانستان ولسی جرګې ته کامیاب شوی دی، نو لطفا زموږ په پاڼه ته ورسئ. زموږ پر پاڼه باندې د دغو درې شو کسانو نمونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس د دوشنبه په ورځ په کندهار کې و. هغه په کندهار کې د چارواکو ترڅنګ د خبریالانو او د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو سره هم ولیدل، خبرې ورسره وکړې. جان بس وروسته پر ټویټر ولیکل چې په کندهار کې پر امنیت خبرې کړې دي او په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د کندهار پر اهمیت خبرې کړې دي او د ټولنې د استازو سره غږېدلې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی د جان بس سره مرکه کړې ده او په دغه مرکه کې په افغانستان کې پر سوله خبرې ورسره کړې دي. جان بس ویلي دي چې تر اوسه هم د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره واضح پرمختګ نه ویني. د دغو خبرو نور جزئیات د جان بس خواوري چې د صادق رشتینی سره په مرکه کې غږېدلې دي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر ښاغلی جانباز ډیر مننه چې لازادي له سره مرکه ته حاضر شوی است. په پیل کې غواړم وپوښتم چې په دوحه کې د سولې د خبرو اترو وروستي جزئیات څه دي؟
I can tell you Ambassador Khalilzad finished last week another
کول سم تاسو ته وایم چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو بل پړاو تیرونه پات ورساو چې خو جنو برخو کې لګ پرمختګونه هم سوي دي. له هغې جملې دا قنات چې پراتون کې کې بعد افغانستان له خاورې د امریکا او یا نورو هیوادونو پر ضد ګټه نه اخستل کیږي، خو له بده مرغه په جنو نورو مواردو کې مو پرمختګونه نه درلودل. نور موارد لکه د افغانانو چې هلي او ارزوګان درلودي، یعنی د تاوتریخوالي کموالی او اوربان چې موږ له هغه په خطو غملاتړ کوو، تر اوسه د طالبانو له لوري د افغانستان له دولت او ټولنې سره د دې مذاکراتو چې واز افغانان کولای شي په کې بحث وکړي شاهدان نه یو.
ادرس دوز ایشوز دټ اونلی افغانز کین ډیساید امونګ دمسلفز.
موږ وینو چې امریکا په افغانستان کې د خپل بودیجې او کارکونکو د کمښت په حد کې ده. پر کوم مجمنو به امریکا له افغانستان سره د سولې له جوړجاړي ورسته پاتې شي؟ که مشخصا ووایو ستاسې اقتصادي او امنیتي تړونونه به څه وي؟
Well, first we hope to enjoy a strong relationship between the government of Afghanistan and the United States and the people of
Afghanistan. نو موږ غواړم چې د افغان حکومت او امریکا او د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ کې اړیکې ولرو. وروسته له هغه چې ټکرونه او توازاتونه ختم شي او په افغانستان کې سوله تضمین شي، موږ خپل کې زیات کارونه ترسره کړي او حتی موږ په سختو شرایطو کې ډیرو خلکو ته د سولیز او بقار ژوند چاپیریال برابر کړي. موږ په اقتصادي پراختیا کې مرسته کړي، زیات افغانانو ته مو د زده کړو او حرفوي خوونی زمينه برابر کړی چې کولای شي پراتونکو کې مرسته وکړي. پراتونکو کې هم دا ډول همکارۍ ته دوام ورکوو. خدا چې له نورو دوستانه بشري مرستو سره په خوا کې څومره دا کار تر سره کولای شو، د له طالبانو سره د توافق د شرایطو په وړتیا او دوی یعنی طالبانو په ټولنه کې د مدغم او ژوند ته د به تر راګرځېدو پورې اړه لري. دوی د ملتونو د اجماع یو لوی برخه ده، څو د یو بل د حکومت حق ته احترام وسی او یو ځای کار وکړي او لدې ډرمن سوچ یو بل به ان غواکي
and work together to ensure that they do not pose threats to each other.
د اقتصادي او بشري ملاتړ لپاره به د امریکا د متحده ایالاتو معیارونه د افغانستان په ځانګړي ډول د طالبانو څخه څه وي؟ که لږ نور هم مشخصه کړو، ستاسو معیارونه او سری کرښې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو، دیموکراتیکو سازمانونو او دوامدار امنیت لپاره څه شي؟
Well, let me first say these are central questions in any discussion and set of negotiations between the government and people of Afghanistan.
پریک دې چې وایم لوی خو د افغان حکومت او طالبانو او بل خو د طالبانو ترمنځ په غونډه کې دا سي پښتنې باید مطرح شي. خو بیا وړي باور دا دي چې دوامدار حل او فصل چې د کاغذ په مخلاص لیکيږي هغه توافق ته چې افغانان په خپل منځ کې کوي، دا زموږ لمړنۍ اړتیا ده. دا چې افغانان په دې اړه څه فکر کوي، دا هغه څه دي چې امریکا یې په فکر کې ده. که څه هم بیا وړي لیدلوري لرو او موږ په دې باور یو چې افغانستان پراتونکي کې د امریکا د ملاتړ دوام غوښتنه کوي، نو مهمه ده چې نړیوال اساسي سټانډرډونه لکه د بشر حقوقونه، د قانون ساتنه او له هغه زیات د قانون د کیفیت ساتنه ده چې د قانون له حکومت سره تطابق ولري. زه له یو شمیر نور سفیرانو سره په خبرو کې په دې پوښتنه وایم چې ډیری هیوادونه په افغانستان کې د اساسي حقوقونو د ساتنې لپاره ورته قوي نظر لري او فکر کوم چې له افغانستان سره خپل راتلونکي ملاتړ او مرستې د حقوقونو ساتنې او احترام پرې مشروطه وي.
Future support for Afghanistan depending on whether or not those rights are protected and respected.
The Mutaira Ela Hukumat the Afghanistan the Ratunku Jamhuri Riyasat Takunu ta kum dawal mlatat ta chamtu di aya tas bawriyas che da takunu wasanay khalwa kamisun kawale si panadi walu me arunu barabari takuni tasara kri.
Well, the United States has strongly supported elections in Afghanistan since 2001. We are prepared to provide
the امریکا متحده ایالات لاتیرو 2001 میلادی کال را په دی خو د افغانستان له انتخاباتو کلک ملاتړ کړی او موږ راتلونکو انتخاباتو لپاره مالی ملاتړ ته په پام او همداشن ځینې تخنیکی مشروع ته ترجیح ورکو. فکر کوم چې په افغانستان کې د انتخاباتو کمیسیون له لوري د جمهور ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د پریکړو شاهدان یو چې دا د سپتمبر په میاشت کې په ټاکلي وخت د احتمالي انتخاباتو د ترسره کېدو فرصت زیاتوي. خو هم زیات کارونه دي چې د انتخاباتو کمیسیون اړوند وزارتونه او د انتخاباتي کمیسیونونه باید ملاتړ وکړي څو کاندیدان لوی سیاسي ګوندونه او ټولنې ډاډمن سي چې انتخابات ترسره کیږي. نور زیات وخت نه لرو، ډیر ناوخته سوی. د ښو انتخاباتو لپاره ممکنه ده هغه څوک چې غواړي دغه انتخابات وسي، موږ په تمه یو چې د انتخاباتو د سر بنسټونه، ځینې دولتي ادارې او د انتخاباتو کمیسیون چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مسؤلیت لري، په لومړي سر کې باید د هغوی عملي پلانونه ووینو.
دا و په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان آربس چې په دوشنبه باندې کندهار ته تللی و او هلته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا مرکه ورسره کړې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه نیټه دي. یوه بله یادونه هم غواړم وکړم چې له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو د ملکي مرستو د بیا کتنې بهیر پرون پایلسو. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز پرون پارک کې په دې اړه د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس سره وکتل او دغه پروسه چې په افغانستان کې امریکا د بشري پروګرامونو لپاره لکه انتخابات، لکه د ښځو حقونه، لکه د تعلیم او روغتیا څومره مرسته کړې ده او دا مرستې په څه ډول لګېدلې دي، دغه پروسه پرون دوی پیل کړه او دغه د پروسې نتیجه به د مې د میاشتې تر پایه پورې څرګنده شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په وروستیو 30 کلونو کې د امریکا متحدو ایالاتو د ملکي پروژو سره تر 100 میلیارډ ډالرو زیاته مرسته کړې ده. په دې اړه یو ځانګړی مرکه هم موږ لرو، تاسې زموږ پر ویبپاڼه باندې کتلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په ورسو د پلچرخي په زندان کې ورستیو لانجو ته تاسې د ازادي راډیو څخه هم واورېدل چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په پلچرخي زندان کې په هغه ودانۍ کې چې د مخدر موادو د قاچاق په تړاو نیول سوي مجرمین ساتل کېږي، پولیسو هڅه کوله چې د زندانیانو څخه غیر قانوني وسایل لکه ټلیفونونه راټول کړي، خو نښته وسوه او په دغه نښته کې 4 زندانیان ووژل شول او ډېر نور سم زخمیان هم شول. د پلچرخي د زندان څخه یو شمېر زندانیانو د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ او وی ویل چې محبس ته د غیر قانوني چیزونو پر اړولو کې د زندان کارکونکو لاس لري. دوی ادعا کړی ده چې پر دوی باندې تجارت کیږي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین د مسلې ته کتنه کړې ده او د افغانستان د دولت نظر یې هم په دې اړه اخیستی دی.
جمعه خان د کابل د سرخی په زندان کې د خپل کړهونو په اړه وایي او ادعا کوي چې د زندان پرسونل پر تجارت کوي. د زندان ته د مخدر موادو او داسې نورو ممنوعه شیانو د راوړلو پړه د زندان په پرسونل چوي او په دې برخه کې په لاس لرلو تورنوي. نوموړي په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
پرسونل شیان اړ په ودان خونه سره تلاشی کیږي، تر کمپیوټرونو راتیرې شته، موبایلان دې مې دغه پرسونل راوړي، د ضرر کوم موبایل راوړي په 1000 روپیه راکې بل پلا راشي ګریه تلاشی کی پر بل بازار باندې خرسي ګر د پرسونل دا کارونه کوي.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې 13 ورځې د کابل د سرخی په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ نخته کې دواړو لورو ته مرګ جوړ لواوخته. د کورنیو چارو وزارت ویلی دا نخته هغه مهال وشوه چې پولیس غوښتل د مخدر موادو د زندانیانو بلاک وارزوي چې په نتیجه کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ نخته وشوه. دغه وزارت ویان 13 ورځې ازادي راډیو ته ویلی و چې په دغه نخته کې 4 زندانیان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دغه په خبره په دغه نخته کې 40 پولیس هم ټپیان شوي دي. بندیان وای پولیس غوښتل چې د بندیانو موبایلونه ټول کړي ځکه دغه نخته رامنځته شوه. جمعه خان بندي وای دوی موبایل ته اړتیا لري او خپل کورنۍ سره پرې خبرې کوي. دغه محبس بل زندانی خلیل الرحمن ادعا کوي چې د زندان پرسونل چاکوګان او داسې نور شیان په بندیانو پلوري. د هم په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
یا زندان هڅه کوم کارخانه نه جوړ کړی چې چاکوګان ولري یا برچی ولري خو کای ولري ما هغه خو هغه د حکومت راوړي دی لپاره چې د زندانیان خپل په خپل باندې کې پښه باندې اخته کا یا خپل باندې سره او یا دوی ته کې دي او دا خلک یو پرابلم.
دا لومړی ځل نه دی چې د سرخی پله په زندان کې د ستونزو خبرې کیږي، بلکې مخکې تر دې هم د یاد محبس بندیانو څو ځلې د نه خوړو احتساب کړی او دوسیو ته د نه رسیدګۍ له امله شکایتونه کړي دي. ومه غوښتل په دې اړه د افغانستان د محابسو د عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني نظر واخلو، خو ده له خبرو کولو ډډه وکړه. ویل په دې اړه د خبرو کولو مسؤلیت د وزارت د ویان دنده ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دبوبل ممنوع شیان راټولېدل څېړنه کېده. څوک چې په دې برخه کې لاس ولري جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان د کابل د سرخی پله په زندان کې له بندیانو سره د پولیسو د تېرې ورځې عمل مناسب نه ګڼي. د دغه سازمان رئیس لالګل لال وایي امنیتي ځواکونو ته په کار ده چې په داسې مواردو کې له ګاز، اوبو او داسې نورو وسیلو نه چې د مرګ ژوبلې لامل نه شي کار واخلي، نه دا چې یو حرکت په وژونکو وسیلو تم کړي.
په دې تعصب سره افغانستان کې نه یوازې د پولي چرخې د زندان ځانګړې پېښه ده، بلکې دلته کله چې مظاهرې کېږي هم سره وخت دغسې بدې پېښې د ځان سره لري. دغه د پولیسو مسلکي کړنې نه دي چې د دغسې اشوبونو په مقابل کې کوي. موږ هیله کوو د دولت نه، هیله کوو د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ نه چې په دې اړوند باندې ځانګړې توجه وکړي تر څو پورې آینده کې د دغسې بدو پېښو مخنیوی وشي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی رحیمی وایي بندیانو د پولیسو وسلو ته لاس واچوه، سختې ټپیان کړل، ځکه اړ شول چې دغه کار وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پروان ولایت کې د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د دغه ولایت په مرکزي زندان کې هم له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر بندیانو د دوی دوسیو ته د نه رسېدنې په هدف د نه خوړو احتساب کړی او شونډې ګنډلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال د ټول افغانستان په کچه په زندانونو کې د ډېر زرو په شاوخوا کې بندیان ساتل کیږي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو او د بشري حقوقو نیوز پروګرام هم لرو. خو تر هغه مخکې و مرکه لرو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو حملې زیاتې سوي دي. د سازمان ویلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې په 114 روغتیایي مرکزونو بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي چې 3 کلینیکونه ویجاړ شوي دي او 9 نوي لسره بند شوی دی. اسمت ساروان پر همدې موضوع د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ویندوی وحید مایار سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا دوی د روغتیا د نړیوال سازمان راپور تاییدوي؟
تعداد دومره نه ده، متخواه کم دی. یو تعداد مخالفین د دولت رو بند کړي مختلف لاملونه لري. یو خو هغه ځای کې چې جګړه ای مخالفین د دولت موافقین، هغه څوک چې ټوپک په لاس لري اکثرا ساعت چک اگر روغتیایی مراکز چیز موږ موقعیت لري که چیرې هلته جګړه کېږي متضرر کېږي او کله ساختمان متضرر کېږي، کله وخت هلته چې جګړه یې زموږ روغتیایي کارمندان خدمات نشي ارده کولی. او په ډېر تاسف سره په بعضي حالاتو کې روغتیایي تسهیلاتونه د سنګر په ډول استفاده کوي چې دا یو تاسو پوهیږئ چې د روغتیا وزارت یو غیر سیاسي او غیر نظامي وزارت ده. موږ روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته بدون دینه چې چیرې موقعیت لري په کوم ژبه خبر کوي، سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات دي، حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو. په خاطر کې هغه یو څوک د دولت په مخالفت کې جنګیږي، د هغې ښځه، لور، ماشوم، خور، مور، دا ټول مستحق دي چې روغتیایي خدمات لاسته راوړي. او موږ هر څوک چې په جغرافیه د افغانستان کې اوسیږي موږ هغوی ته کم توپیري چلند نه روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
په ځینو مواردو کې له روغتیایي مرکزونو څخه د سنګر په توګه کار اخیستل کیږي. همدغه انتقاد امنیتي ځواکونو ته، افغان امنیتي ځواکونو ته هم د انتقاد ګوته نیول کیږي. ویل کیږي چې په ځینو مواردو کې دوی له روغتیایي مرکزونو څخه پوستې جوړې کړې دي او یا هم پوستې روغتیایي مرکزونو ته نږدې جوړې کړې دي.
ما خیال وکړ چې مخالفین دي دولت یا موافقین، هر څوک چې سلام لري او دی صحیح تحصیلاتونه دوی د سنگر استفاده کوي، موږ د ټولو جګړې له ټولو ښکېل اړخونه همیشه زموږ هیله دا و چې روغتیایي تاسیسات د جګړې په جریان کې ویجاړ نه کړي او د دننه د سنگر په توګه استفاده ونه کړي. خو بیا هم موږ وینو چې بعد مرغه بعضن روغتیایي مرکز ویجاړیږي او بعضن دوی هم د سنگر په توګه استفاده کوي. په یو تعداد ولایاتو کې مخالفین د حکومت کله وخت کلینیکونه هغه ځان ته ملحوظات چې لري اړي د ډیپټور په نورستان ولایت کې تقریبا یو میاشت کېږي چې یو تعداد کلینیکونه تړلي.
ډېر روغتیایي مرکزونه په کومو سیمو کې تړل شوي دي؟
په هلمند ولایت کې څو روغتیایي مرکزونه زموږ تړل شوي. په فراه ولایت کې او نن نورستان ولایت مسؤلینو تماسونه چالته مې یو تعداد کلینیکونه تړلي دي.
تاسی د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت ویندوی وحید الله معیار سره د اسمت څاروان مرکه ورته. اوس هم سلیم احمد صالح ورځو د ازادي رادیو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سوی وکیلانو غوښتنه وکړه چې په خپلو چارو کې کفایت تجدید پاملرنه وکړي. د زابل ولایت په شمول زو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د 215م اتل قلو اردو ویان وایي چې وسلوال تر جګړې وروسته د ډیبران کرښې بلې غاړې ته وښتې دي. په بامیان او ارزګان کې په لسګونو روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکوونکي د عراق څخه ووځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې ساده اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. او فیسبوک ویلې تاوتریخوالي ډکو ویډیوګانو د خپروي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط سختوي.
او اوس په ورسو فیروزی عزیزی ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې د ځوانانو د تکواندو غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. د دغه ولایت د تکواندو فدراسیون مشر جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي جمعه به د دغو سیالیو دویمه دوره د دوو کټګوریو ترمنځ له اتونه تر لسو او له لسو تر دیارلسو عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. نوموړي وویل چې دا سیالۍ هر کال په روژه میاشت کې د څلورو اونیو لپاره د تکواندو ورزش د پیاوړتیا او د ځوانانو د ورزشي ظرفیتونو لوړونې په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی په هرات کې د راتلونکي جمعې په ورځ د تکواندو د ځوانانو لیگ په سیالیو کې دیارلس لس کسیزه لوبډلې د لوبې ډګر ته ووځي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوی چې نږدې راتلونکي کې د وشو څو سیالۍ جوړ شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اول مسابقه چند وان خود برامندازیم انتر مسابقه جو لیگ ما انتر مسابقات لیگ ولایات است که هشت ولایات بعد از من مبارک رمضان خوره کسی میشتم مسابقات هشت ولایات لیگی در دار کابل دایر میشتم در پالیازو بعد مسابقات های دیگه که داریم که به طرف دونا میره مسابقات دونا خوره دایر میشتم.
کاغلی یورش دا هم وویل چه در دغو سیاله ترچنگ دلوبتارو او روزونکو سیمنارون هم جوریگی او دروخی بلانکو فرانسوی لوبگل استورای نن لبارسلونا سره یوځای شو. یو شمیر ورزشي ویپانو خبر خپور کړی چې د روخي بلانکو فرانسوي لوبډل استوري اټوان ګریزمان د لوبو په پای کې له دغه لوبډلې جلا شو او له لیوانتا سره په سیالۍ کې به د اتلتیکو مادرید په لوبه کې وي. د اروپا د فوټبال د ټولو متور رسنیو د اعلان لمخې ګریزمان نن په رسمي ډول د 125 میلیون یورو په ارزښت د 15 کلن تړون لمخې له بارسلونا لوبډلې سره یوځای شو.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبرونو په پیل کې واوریدل چې د افغانستان د نوي ولسی جرګې لپاره د کابل او پکتیا د بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان شو او له دې سره ولسی جرګه بشپړه شوه. ازادي رادیو د علي سفر په نوم د یو ځوان افغان چې غوښتل د افغانستان د ولسی جرګې غړی سي خو تیر کال د اسد په 23مه په دشتي برچي کې د موعود پر کورس په حمله کې وو جلسو د دته ژوند پړه یو ویډیوئی رپورت جوړ کړی دی. علي سفر څوک دغه رپورت مش پر و پانه خپور سوی دا ویډیوئی رپورت وګورئ او د خپل دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د وی پانه ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس ورځو د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ وای د ازادي رادیو د خبريال په حواله ځنګلونه لري او په دغو ځنګلونو کې وسلوال طالبان د پناه ځای په ډول کار ځینې اخلي او له دې امله یې د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د نورو جزئیاتو لپاره به زموږ د خبریال اجمل آریان رپورټ واورو.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د امنیت خرابوالی او دغه راز د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې د وسلوالو طالبانو پراخ حضور د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نجیب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال د ښار په 2 کیلومترۍ کې وسلوال طالبان حضور لري.
نن د ښار وضعیت همداسې ښه نه دی، امام صاحب وضعیتونه ښه نه دي، عملیتونه نه پیل کېږي او وضعیتونه ګډوډ، هېڅ امنیت نشته دلته چې سلحه راوړي یا ثبات راوړي.
د دوی په خبره چې د دې ولسوالۍ ځنګلونه د وسلوالو طالبانو په امن په تنځایونو تبدیل شوي دي او په سرحدي سیمو کې د خپل د سوق ادارې مرکزونه هم جوړ کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد الله او غلام سخي په دې اړه وویل دوی خبرداری ورکوي که چیرې په وخت سره د نوموړي ولسوالۍ ستراتیژیکو سیمو ته پاملرنه ونه شي نو ښایي امنیت نور هم خراب شي. په ورته وخت کې د امام صاحب سیمه ییز چارواکي هم مني چې د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي او هلته یې پوځي مرکزونه هم جوړ کړي دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل
اوزه جنگل ولسوالۍ امام صاحب ته د کنټرول مخالفین هست و طبعا در هر جای که
د ځنګل سیمه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده او هلته د خپل د سوق ادارې مرکزونه هم جوړ کړي دي او دغه ډله تر خپل واک لاندې سیمو کې په ځینو اقداماتو لاس پورې کوي تر څو د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي. بلخوا د کندوز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزی د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي وضعیت د قناعت وړ بولي او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي.
په ولسوالۍ کې وضعیت آرام ده، په ساحو کې صحیح بیرون څه خبرې دي، اسرایل چې هلته تقریبا دولت له اسرایل نه لري، هلته هم څه شی نشته، څه غټه پېښه شته د مطبوعاتو له لارې خو بیا ډېر زر خبرېږي. موږ هم
د امام صاحب ولسوالۍ 150 کلي لري. د چارواکو په وینا چې له دې شمېر څخه څه باندې 100 کلي د دولت تر ادارې لاندې دي، خو بیا خلک وایي چې اوس مهال یوازې د امام صاحب ښار د دولت په کنټرول کې دی. د امام صاحب ولسوالۍ د 100 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه راز نوموړي ولسوالۍ د 100 کیلومتره په اوږدوالي سره له تاجکستان هیواد سره سرحد لري او سرحدي سیمې طبي ځنګلونو پوښلي دي.
د اجمل آریان رپورټو د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ ورځو دوه اونیزو پروګرامونو ته د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. دا دیونه په خبرونه کې د بیان ازادي د حق په اړه خبرې کوو. دا چې اوسنۍ حکومت د بیان ازادي خپل یو لوی لاستراوړنه بولي، آیا په خوانیو حکومتونو هم خلکو ته د حق ورکړی وو چې په آزاد ډول خپل نظر بیان کړي؟ د بیان ازادي اوس له کومو ننګونو سره مخ ده او خلک څه ډول د بیان ازادي له حق څخه په ښه ډول استفاده کولی شي؟ په همدې اړه مو له ژورنالیست او په مطبوعاتي چارو کې د ولسمشر له مشاور ډاکټر نبی مستاق سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم. اوسنی حکومت د بیان ازادي خپل یو لوی لاسته راوړنه بولي، آیا په افغانستان کې د بیان ازادي له همدې حکومت سره راغلی کنه؟ پخوا هم د بیان ازادي وه، کوه په کوم حد کې وه؟
په افغانستان کې دغه وخت نه چې مطبوعاتو خلکو منل چې مطبوعات مهم دي او د خلکو آواز په یو رقم یا بل رقم رسیږي هم حکومت ته او هم ټولنې ته، نو بیان ازادۍ ته توجه شوې ده. لیکن مختلف متونو بیا داسې چې ورنه توقع کېده هغسې ونه شوه. مثلا د پاچا په وخت کې زیات اخبارونه پیدا شول، جریدې وې او مظاهرې به کېدي. داود خان چې راغله ټول شیان یې منع کړل. بیا د داود خان نه وروسته چې کمونستان راغلل، یو دوه انیس و دا نور چې اصلاح و دا چې وو هغوی منع کړل. بیا د کمونستان نه وروسته د مجاهدینو د 15 کاله ګډوډي وه، د هغه نه وروسته چې طالبان راغلل پخواني ټول شیان یې منع کړل. خو په دې ترتیب سره واقعا د مطبوعاتو په ساحه کې بیان د ازادۍ لپاره د تلس کال چې د دیموکراسي د نوې لړۍ شروع شوې ده، کار شروع شوې ده او تر یو ځایه پورې پرمختللې ده. خصوصا د حکومت قوانین وضع کړي دي چې د ژورنالیستانو د ژوند حفاظت وشي، خپل حکومتي وزارتونو ته او ریاستونو ته او نورو ارګانونو ته ویلي دي چې معلومات به د ژورنالیستانو سره شریکوي او ژورنالیستان دا حق لري چې تاسو نه پوښتنې وکړي. نو دغه لړۍ تر یو ځایه پورې پرمختللې ده، خو مشکل زموږ دا ده چې دیموکراسي په انګلستان کې 200 کاله تاریخ لري، په امریکا کې 250 کاله تاریخ لري، په فرانسه کې او په نورو ځای کې په همدې ترتیب سره. دلته موږ یو 100 کاله کېږي چې په دې کار باندې شروع کړي، د نیمګړتیاوې زیاتې دي. دا چې د حکومت د نننی حکومت ورته متوجه ده، دا په خپله یو لاسته راوړنه ده، یو امید ده.
دا چې ولس یا تلس کال کېږي په افغانستان کې خلکو دا حق پیدا کړی چې خپلې خبرې وکړي، له هغه وخته چې د بیان د ازادۍ کیسه مطرح شوې تر اوسه پورې د بیان ازادي وده کړې که فکر کوي چې ورځ تر بلې له ننګونو سره مخ شوې؟
دواړه د یوې خونه بیان ازادي په رښتیا سره هم چې توسعه یې وکړې ده، ژورنالیستان پیدا شوي دي، زیات لیکوالان پیدا شوي دي، د خبر رسونې مختلفې منابع منځته راغلي دي، دا یوه خوا ده. بل خوا متاسفانه چې ټولنه په عمومي صورت سره یو بیسواده او عنعنوي ټولنه ده، او د دوی په فکر کې تغییر راوستل چې د بیان ازادي د ژوند یوه برخه ده او په دیموکراسۍ یوه مهمه څانګه ده چې باید هغه ته توجه وشي، داسې نه کېږي. همدا څو ورځې مخکې یوه ځوانه نجلۍ مینه منګل په رڼا ورځ وویشتل شوه، او تر اوسه معلوم نه ده چې چا دا وویشتله او څوک دا ځان ته دا حق ورکوي چې یو ژورنالیست ژوند ورنه واخلي. دغه د حکومت لخوا مشکلات په دې کې دي چې د قضا او څارنوالۍ او قانون هغسې چې په دیموکراتیکو ټولنو کې په ډېر شدت سره تطبیقیږي، واسطې چې نشته، قوانین معلوم دي چې مخالفت دې وکړو جزای معلومه ده، جرم معلوم ده، وغه مخې ته څوک نشي درېدل، هغه دلته نشته. دلته یو مصلحتي ټولنه ده، ښه قانون او اساسي قانون موږ لرو، لیکن یو زورواکی راځي او هغه زورواکی تر شا نور زورواکی او نورې خبرې دي چې کایغه سره سړی نرمي ونه خي او یې خبره ونه وري، نور مشکلاتونه به حکومت ته پیدا شي. نو دغه مصلحت په خپل په ټکر کې ده له دیموکراسي سره. نو دغه مشکلاتونه موږ لرو چې موږ ژورنالیستان متاسفانه ضایع کیږي، نور ژورنالیستانو ته ګواښ کیږي، او بزیره پر دې چې داسې قوانین دي چې باید شریک شي معلومات، ژورنالیست کومک وشي، اما په ډېرو ځایو کې دغه نه کیږي.
وایي د بیان ازادي شته خو له بیان وروسته ازادي نشته، یعنی که خلکو دا حق پیدا کړی چې دوی خپلې خبرې وکړي، خو ډېر کله داسې پېښې هم شوي چې خلک د دغو خپلو خبرو په خاطر وهل شوي، ځورول شوي او حتی وژل شوي دي. ولې له بیان وروسته ازادي نشته؟
ډېره مهمه ده چې د بیان وروسته ازادي باید وي او باید تضمین وي چې خلک په دې باندې پوه شي چې که زه یوه خبره کوم او ما خبره واقعیت ولري، که په چا باندې دا خبره بدم ولګېده، دلته یو قانون شته، یو حکومت شته، یو لار شته چې دغو مخه نیسي، بیا ما ژوند د خطر سره نیسي مواجه کولای. اما متاسفانه دا کار نه کیږي. زموږ پولیس دومره قوي نه دي، څارنوالۍ دومره قوي نه ده، او دا قتلونه کیږي او معلومیږي نه چې ولې وشول. دا ژورنالیستان چې په ولایتو کې وژل کیږي یا دلته کابل کې وژل کیږي، ډیر وخت نیسي چې که پولیس یا څارنوالۍ اصلي منبع پیدا کړي چې ولې دا خبر شوې ده. او دغه نه وروسته هم که محکمې ته دا خبره ورسی او هغه سړی د 2 کالو لپاره محکمه شي، که هغه پیسې لري او که هغه واسطه لري، هغه کیدای شي چې ډیر زر د بند نه بیرته راوسي. نو دغه مشکل ده چې د بیان وروسته ازادي همدومره مهمه ده لکه په اوله مرحله کې د بیان ازادي مهمه ده، ځکه یو څوک چې په دې باندې مطمئن نه وي چې زه آزاد خبرې نشم کولای، هغه نشي کولای، هغه خپلې خبرې سانسوروي. اما د ژورنالیست وظیفه دا ده چې هغه څه چې دته په لاس ورکول کیږي، هغه واقعیتونه چې دای ورنه خبریږي هغه په ډیر محرمانه شکل بیل دی چې خپل نظر پکې شامل کی هماغه باید نقل کی جامعه ته ترڅو په دې ترتیب سره هم بیان ازادي وده وکي او خلکو باندې اعتماد وکي او هم دوی ته کوم مشکل پیدا نشي. مثلا په اروپایي ملکو کې امریکای کې یو څوک چې په یو اخبار کې لیکنه کوي یا په تلویزیون کې خبري کوي په ډیر ځایو کې داسې معلومیږي تاسو نشي پویدل چې دا سره کوم حزب یا کوم طرز د فکر پورې مربوط ده، ځکه واقعیتونه وایي د ده نظر پکې نشته. نو مونږ د هغه تحول د هغې مرحلې نه ډیر لرې یو. لا تر اوسه
په دغسې یوه ټولنه کې چې کیدلی شي یو چا ته د خپلو خبرو له کبله ستونزې ورته جوړیږي، څه ډول یو څوک له دغه حقه چې د بیان ازادي د سمه استفاده وکړي چې هم یې ټولنې ته خیر ورسیږي او هم یې ځان ته تاوان ونه رسیږي؟
ډېره ښه پوښتنه. ژورنالیست په ډېرو ځایو کې تنها ده، په ګوښه ده، په یو موضوع باندې اخته ده، معلومات په لوټوي پیدا کوي تر څو دی وکولی شي چې بیا ټولنې ته وړاندې کړي په ډېر محرمانه ډول سره. په نورو ملکو کې یو څوک باید هیڅکله ناحقه تهمت په چا باندې ونه کړي، او که ته داسې تهمت وکړې چې ثبوت یې ونه لرې او واقعیت نه وي تا محکمې ته کش کوي او محکمه په تا باندې جرم ایږدي، په تا دا به بندي کړي. نو د دغه ډار له امله څوک نه غواړي چې یو چا باندې بې ځایه اتهام پورې کړي. موږ په ټولنه کې متاسفانه چې دغه قضا برخه چې لکه چې می ویل دومره تقویه شوی نه ده، نو خلک هر رقم ته خبري کوي، نو مقابل لوري ته چې په لاس ورغلي نو بیا هغه وایي چې تا دغه سې خبري کړي و، نو بیا د دې چې هر شی د لاسه کیږي تر یو اندازې پورې ورسره کوي. دا بیا زه خپل لومړی خبرې ته راځم چې دا د موږ د عنعنه ده، کلتور ده چې ډیر ژور تاثیر لري زموږ په روحیاتو باندې، زموږ په ژوند کې، او موږ نشو کولای چې هغه په نظر کې ونه نیسو. که موږ وکولای شو چې هغه ریسټریکشن یا هغه مشکلات چې موږ د خپلې ټولنې سره لرو هغه په نظر کې ونه نیسو او خبره وکړو، نو باید پوه شو چې د دې خبرې تر شا هغه څوک چې موږ مخاطب کوو شاید هغه راپاڅېږي او څه چې د لاسه کېږي هغه مو داسې کار وکړي. دا باید دغسې ونه شي. هر څوک چې یوه خبره کوي باید اول یې وسنجوي چې دا خبره رښتیا ده او که نه ده، او که رښتیا ده ویل یې ضروري دي او که نه دي. په دې ترتیب سره که سړی مخ لاړ شي مقابل لوري ته هم صدمه نه رسیږي، ده ته هم صدمه نه رسیږي، او هغه خپل مسلک چې ده خوښ کړی ده چې ژورنالیزم ده یا لیکوال ده یا شاعر ده یا مثلا ښه نطاق ده، خبرې کولی شي، درېږي په یو ځای کې خلکو نه چاپېره کېږي، دا یو په یو موضوع باندې خبرې کوي، دا نور هم تقویه کېږي. اما که زموږ هغه محدودیتونه چې زموږ ټولنې په موږ باندې ایښودلي دي او زموږ ټولنه د هغو محدودیتونو په کړۍ کې تر اوسه پورې هم ده هغه په نظر کې ونه نیسو، بیا مشکلات سره مخامخ کېږو.
کله چې یو ځای کې ظلم کېږي، کله چې غصب کېږي، کله چې یو چا ته ستونزې جوړېږي او ته راځي هغه کس چې ظلم یې کړی یا غصب کړی یا یې نورې ستونزې ټولنې ته جوړې کړي ته نقدوي، دغه سړی تا ته ستونزې جوړوي، په دغسې موضوع کې باید یو څوک څه وکړي یعنی چې ستونزه ورته جوړه نه شي؟
بهترین کار یې دا ده چې داسې یوه ستونزه چې هلته ډېر خلک پکې دي، انوالو دي، پکې دي او خبر دي، بهتره دا ده چې د دوی د خولې نه نقل قول وکړي، پوښتنه وکړي دغه سړی دغه سی وایي دا رښتیا ده، هغه چې څه وویل هغه په قوس کې ولیکي چې دا سړی د خولې نه خبرې وکړي. ته بیا یو څه وایي چې مخکې له هغه نه چې داسې خبرې وشوه مال زه لاړم د یو بل چا نه مې هم په کلي کې پوښتنه وکړه او هغه دغسې وویل، نو په دې ترتیب سره ته کولی شي چې هغه خبره هم وکړي، تا خبره هم نه ده، د بل چا خبرې دې نقل قول کړي، رښتیا خبره هم ده، موضوع دې هم ورسوله، او تا ته په خپله هم څوک ګوته نشي نیولی چې تا ولې داسې وکړو. وظیفه ده د ژورنالیست په صفت سره زه راغلم د تا نه مې هم پوښتنه وکړه، د دوی نه مې هم پوښتنه وکړه، دغه شی ما لیکلی ده، په دې کې مشکل څه شی ده؟
ډېره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ګډه سره د روژماتي دود لڅ وخت را پدې خواره واچته.
زموږ په افغانستان کې د کم ورځ نه افغانان مسلمان سوي دي. تر نن پورې د دود د مسجدونو کې همواره یو څه ناڅه خوړه راوړي.
خوار غریب ته د روژماتي د ورکولو فلسفه څه ډول ده؟
دغه بهتره ده چې راشم مسجد هم و جماعت ځان آماده کی او هم دغه شی چې د پخکړې دي دغه بل مسلمان غریب مسافر یو مسکین چې نه لري دغه څه خپل پوریم ورسېږي.
او خلک پر روژمات کې کوم دودیز خواړه پخوي؟
پروژماتی که چی دیر رول لری اگه دی منگا اگه انانوی خوارد دی چی اگه تا منگ پیرکای وایو کورما دیر مشوره دا یخنی دیر مشوره دا او دلوی پاکتیا خود دندکای با دیر مشوره دا خلا با دا مرگا اگه بی پروژماتی که نخوره لکی گیا پاکترونو که دودوی
خوگو ریدن کو نن پام دی اکله خبرې کوو. په پیل کې په ګډه سره د روژماتي تاریخ ته تم کیږو، بیا په همدې حکله د خلکو د بیلابیلو دودونو په حکله معلومات هم درکوو. زه سهارګل امیرزایم او دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. دا سره اوسئ.
افغانستان کې لږ وخت نه چې د اسلام دین خپور شو نو د روژې نیول هم فرض وګرځېدل. د روژې په فرضیت کې د الله پاک لوی حکمتونه، غوره مقاصد او ښې پایلې نغښتې دي. روژه په زړه کې اخلاص او تقوا ډېروي، روح تغذیه ورکوي، نفس کې د استقامت ځواک زیاتوي او د زړه په پاکوالي کې مرسته کوي. روزو په روژه کې د یو ځای روژه ماتي دود ته. روژه به ټولو خلکو له لومړیو وختونو څخه یو ځای سره ماتوله او شتمنو به روژه ماتی د بېوزلو کورونو ته ورلېږه. په ګډه سره د روژه ماتي د تاریخ په اکلمو د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې له علمي غړي ډاکټر نورالله کوثر څخه پوښتلي دي. ورته وکشئ.
زموږ په افغانستان کې دا له کومه ورځ نه چې افغانان مسلمان سوي دي تر ننه پورې دا دود د مسجدونو کې همواره یو څه ناڅه خوړه راوړي او په ټولنیز ډول سره په ګډه سره دا خواړه یو بل ته تعارف کوي، یو بل سره خوري. یعنی د ما د کور هغه په نورو تقسیمېږي، د نورو کور په ما تقسیمېږي. دا فرهنګ الحمدلله سته.
د اسلام په دین کې هم د نورو ادیانو په څیر هره چاره ځان ته خپله فلسفه لري. دا چې نورو خلکو ته د روژه ماتي د ورکولو فلسفه څه ده، دا هم ډاکټر نورالله کوثر راتوي.
د روزماتي ورکول لوی اجر او ثواب ده. هغه اشتراکي نظام ده چې اسلام هم تایید دی، البته نور فلسفي هم دا خبره تایید دی چې دا خوراک باید په ګډه سره وسی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من افطر صائما فله اجره كاجر الصائم. په دې الفاظ سره پیغمبر حدیث ویل نو دا خپل یو تعاون ده، مرسته ده. دغه مرسته، دغه تعاون الله په نزد باندې اجر لري. نو ځکه مسلمانان دې ته حڅول سوي دي چې دوی مشترکه او تعاون باندې روزماتي سره افطار کړي.
لکه څنګه مو چې واوریدل په ګډه سره د روژه ماتي دود له پخوا وختونو څخه را پاتې دی. یو ځای روژه ماتی ډېرې ګټې لري چې تر ټولو مهمه ګټه یې د اجتماعي روابطو ټینګېدل دي. خو په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ له وجې خلک نشي کولای چې مسجد ته لاړ شي یا هم په یو بل ځای کې د روژه ماتي لپاره سره ټول شي. د لوګر اوسیدونکی غلام جان هم دا ستونزه یادوي.
مسابق داسې روژه ماتی د موږ اجازان وکړنه د سرحان باور چا به چې کور کې شي تیار کړي ټولو به مغز وړو ګډ به خواړه. خو اوس هغه پروګرامونه نشته زموږ د خلکو. هر ځانځاني خبر دا کومیاب چې ماجه ته پیرکای ځان سره ولې نور روژه ماتو یو چې ستې ماجه ته اوس روژه ماتو ټول ګورو چې دي دا له وجې څوک ماجه دنه چې دی او ډېر پسخه پساده پاتې ماښام نه ما ځنه ولا که څوک له کور نه وځي.
ځینو کسانو ته خو بیا له پلار نیکه څخه ورپاتې دود دستور دومره ګران وي چې که حالات هر ډول وي عملي کوي. په تېره بیا په ګډه سره روژه ماتی خو په هیڅ وجه نه پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی رحیم لیوال وایي چې دوی بیا ځینې ځانګړي خواړه هم مسجد ته وړي او په ګډه روژه سره ماتوي.
د پلرو د نیکو کلتور او انانات چې دي هغه هم ساتلي دي. ټول د کلي خلک د ماښام روژه ماتی جمعه ته راباسي او په ګډه باندې روژه ماتی سره کوي. هر څه چې چا پخه کړي وي هغه راوړي. دسترخوان چې څومره پیرنګین سیخوي. اما یو څه چې زه باید ووایم هغه دا ده چې په روژه ماتی پات کی چې ډیر رول لري هغه د موږ هغه انانوي خوړ دي چې هغه ته موږ پیرکای وایو. کورما ډیره مشهوره ده، یخنی ډیره مشهوره ده، او د لوی پکتیا خو ډنډکی بیا ډیر مشهور ده. خو له بده مرغه هغه بیا په روژه ماتی کې نه خوړل کیږي، په اخترونو کې دود وي.
د غزنی اوسیدونکی مولوي نورالحق بیا په ګډه سره د روژه ماتی د دود یوه ښېګڼه ده ګڼي، چې وایي له روژه ماتی څخه وروسته بیا په جماعت سره لمانځه ته هم ټول خلک راټول وي.
جماعت هم ځان راسته کوي، روژه ماتی هم خلکو ته ورزور کوي. نو نسبت تر دې دی په کور کې وریا ناستی وریا د ښځو مغزم د کاره باسي خپل دام باسي، نو دغه یې بهتره ده چې راسي او مسجد ته هم و جماعت ته ځان اماده کړي، او هم دغه شی چې ده پخ کړی دی دغه یې بل مسلمان غریب مسافر یو مسکین چې یې نه لري د هغه څخه خولې پورې هم ورسېږي، ډېر ثوابونه لري. زه خپله راځم مسجد ته، زوی لرم، هغه زوی په کور کې یو شی لرم د خپل وس په اندازې پورې راوړم، په دغه ځای کې ارزن که ما وخوړی که بل مسلمان راسره وخوړی، بس دغه مې قاعده ده. هر شی کې مې درلودې دا نو ذات مې دا شی راوړم چې هغه بېخي زه توم یو نامي شی، ګای وخت سبزي، ګای وخت یو غوښه، ګای وخت یو کچالو، ګای وخت یو نخوت، مې هر شی چې خپل په اندازه باندې، خو مقصد د کور سره راباسم راوړم مسجد ته راوړم.
په یو شمېر کورنیو کې بیا مېرمنې هم په مسجد کې د نارینه وو د روژه ماتی دود خوښوي. دا چې ولې د میدان وردګو اوسیدونکي سیلې بیرته وایي
ډوډۍ دی ولې وخت تیار نه کړله، ولې یخه ده، ولې توده ده، مرچ دی پکې نه دی اچولي، نو نق نق بانګیری کوي. زه خود سی وایم چې دا کال دولس میاشتې که روزه وای او دوی سی وتلي ولې موږ نه خو ښه به و. نو ستونزې شته او داسې دوی خپل روژه ماتی مثال جومات ته وړي یا بیرون له کوره وړي، دا هم دغه شرعي لحاظ ثواب لري. او بله ګټه یې دا ده چې د ښځو لپاره هم فایده ده، ښځو خوراکیانې پرېږدي چې خپله روزه په سمه توګه ماته کړي.
په کلیو او بانډو کې بیا په ګډه سره د روژه ماتی دا دود هم ډېر زیات دی چې د کورنۍ مشرانو ته کشران روژه ماتی جومات ته وروړي. د غزني اوسیدونکی سراج وایي چې کلونه وړاندې به یې خپل پلار ته روژه ماتی مسجد ته وروړ، که څه هم له هغه وخت څخه ډېره موده تېره شوې ده، خو لا یې هم یاد دی چې پلار به یې د ملا په څنګ کې ناست و او روژه به یې یو ځای سره ماتوله.
هغه رواج چې په کلي یا په مسجدانو په اطراف کې ده، موږ به په خپلو مشرانو پسې د روژه ماتی لپاره چې به څه پاخه ولو د یو یا د دوو نفرو حق به مو مسجد ته وړ، مشران د کورو په مسجد کې ناست وي او هلته خپل روژه ماتی کوي. داسې عمومي سترخان به اوار و، رقم رقم خواړه به هر چا پخ کړي ولو، هغه به راوړل او پر دې سترخان به داسې ګډ پراته ولو. دا مهم نه و چې هر چا ته خپل روژه ماتی کوي، هر څوک د خپل کور خواړه وخوري، دا مهم نه و. مهم دا و چې څنګه په اخلاص په اتفاق په یووالي باندې موږ دا روژه همداسې په مسجد کې تېره کړو.
په دې وروستیو کې یوه ستونزه چې په ګډه سره د روژه ماتی په دود کې رامنځته شوې ده، هغه دا ده چې ځینې کسان د روژه ماتی په خوړو کې هم سیالي سره کوي. دا چې لامل یې څه دی د پغمان له اوسیدونکي سبحان څخه یې اورو.
خالي خیلو کلی کې هلته شکر مسجد لرو، او د ما دائما هلته وصیت کور کې دای چې لکه شی وکوي، اعلی ترین شی وکوي، خیش قام له تربور دی تر بل سره باید چې یا که خیر زه باید چې لګنه بهتر راوړم، لګنه خطر راوړم چې له چانه کم را نشم خدا راخته، مثلا پیرکی د خوشخوره شیان چې پروګرامات کې خوړه کیږي تر هغه بهتره نه چې بس مونږ باید راوړو. او ټول کلیوال ولا واسه کوي چې ښه شی راوړو، خو مونږ زیات کوشش کوو چې لګنه هم بهتر شی راوړو. اگر چې په یو خرمه باندې چا دی ورک ډیر ثواب اجرونه خدای پاک درکړي، خدا چې ښه شی وسی زیات وسی اعلی ترین شی وسی، اکه نو اجر عظیم ده، بیخي زیات اجر ده.
بزای سیلی کول که د ژوند لپاره برخه کې وی، پیو ډول نه پیو ډول دود او دستور ته هم زیان نړوي. حاجی ګل رحمان وایي چې نن سبا د روژه ماتی په برابرولو کې هم بزای سیلی ځینې کسانو دود ګرځولي.
نیمه اوس په واس کې یو سابو په واس کې دي، زه د غوښه واس نه لرم، یو دی بل شی واس نه لرم، نو ولې دا سیالي وکړم؟ دا خو نه را په کار باید ونسی. او نن سبا که جامه هم په سیالي کې یو یو موټر هم په سیالي اخی، پروژماتی که داش شایستا دیتا سیالی خود دا وطن دا شد برباد کرده ده. او دا خی کار نده و واسا پوری خبره ده. دلو با جماعت تا جماعت بار سری روزمات را باسه که چه با کورما پخواک که چه با شیروا پخواک، اما ملا سر و مونگ ناشتو او ازان بوس و طول کلی و پروژمات تاوالا زن زن تا بکورتو که روزه نمتو، اما پخپلال تا دبتر دا و جرام دا ټول خپل بل سره کینو روزه ماته متو خوشالي نه ده پکار. او د شریعت لنګانم ده نه ده.
د اسلام دین هم په ژوند کې ټول لګښتونه په تیر بیا د روزه ماته برابرول خپل واس او توان سره برابر خوخوي. به هم د نور الله کوثر خبري اورو.
هر کار باید په اخلاص په بنا باندې وشي، په غیر ریا او خود نمایو نمایش نوي، هغه عمل په غیر ریا وي
هغه عمل الله نه قبلی. په افغانستان کې ډیر زیات خلک بیوزله دي، مظلوم دي، او په یوز دي چې هغه مظلومینو ته افطاری وسی، مثلا میلمستیا په افطاری کې برابرېږي، چې هغه هیڅ مستحق نه دي. په دې نه چې راځه افطاری ثواب ده، نه، ثواب د فقراو باندې کېږي، ثواب په مستحقینو باندې کېږي، ثواب په مستمندو په نیازمندو خلکو کېږي. هغه خلک چې یهودي توانمندي لري او میلمستیا برابرې او زرګونو روپۍ په دې باندې مصرفوي چې یوه ورځ چاته میلمستیا د افطاریا برابره کړي، له دې نه اجر ډیر ده چې کورونو ته د مستحقو د بېوزلو مهاجرو مسافرو د هغه خلک چې یهودي بېوزله خلک دي هغو ته دا کومک وسي.
خوږو اوریدونکو، په دې هیله چې روژه مو اسانه، روژه ماته مو خوندور او پیشلمه مو په حوصلې سره تیر شي، د ژوند په شیبو کې دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com